آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
دا وردګو والی وای چې دوه خارجان تختول شوې دي. د پاکستان پولیسو په ملالۍ یوسفزۍ باندې د حمله په تور څو تنه نیولې دي او د امنیت شورا یو پریکړه منظور کړې ده چې د مالی هیواد ته د خارجي قواو د لیږلو لپاره لار هواروي. دا امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، ورځ مو په خیر. په دغه سهارنۍ خبرونه کې به چې نیم ساعت به دوام ولري، په خبرونو سربیره تازه رپورټونه او تبصرې واورئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه نسیم ستانیزی او محمد طاهر څکزی به تاسو ته واورو.
د وردګو والی عبدالمجید خان وایي چې دوه خارجان چې یو امریکایی او بل کاناډایی دی تښتول شوي دي. هغه امریکا غږ ته وویل چې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ سوې ده، مګر دا لا نه ده معلومه چې د چا لخوا سوې ده. عبدالمجید خان وویل چې په دې اړه تحقیقات کیږي او چارواکي د امنیتي منابعو څخه د اطلاعاتو ترلاسه کولو ته انتظار باسي. د وردګو د پولیسو یو مامور وویل چې دا هم نه ده معلومه چې دغه دوه تنه چیرې نیول شوي دي او هغوی د چا لپاره کار کاوه. د محلي مطبوعاتو په یوه رپورټ کې پرون د وردګو د یوه حکومتي مامور له قوله ویل شوي دي چې دغو دوو خارجانو د کابل او غزنی ترمنځ په لوی لارې باندې سفر کاوه چې سړو تښتونکو ونیول.
د پاکستان پولیسو په هغې 14 کلنې نجلۍ باندې د حملې په تور چې د طالبانو لخوا ډزې پرې شوې وې او زخمي شوې ده څو تنه نیولې دي. نړیوالو دغه برید د طالبانو لوی جنایت بللی دی. چارواکي وایي چې پولیسو دغه څو تنه په سوات کې نیولې دي. وسلوالو طالبانو په همدې ځای کې د تېرې سې شنبې په ورځ په ملالۍ یوسفزۍ باندې کله چې د ښوونځي نه رخصت شوه او خپل کور ته روانه وه ډزې وکړې. هغه په سر او ورمیک لګېدلې ده. د پاکستان د اردو یوه نطاق د جمعې په ورځ وویل چې د یوسفزۍ حال د ډاډ وړ دی. تورن جنرال عاصم سلیم باجوا وویل چې د یوسفزۍ د صحي حال د ښه کېدو لپاره څو راتلونکې ورځې ډېرې مهمې ګڼل شوې دي. هغه لا تر اوسه بې هوښه ده او مصنوعي ډول باندې تنفس ورکول کیږي. په سوات کې د طالبانو یو نطاق پرون د جمعې په ورځ وویل چې د طالبانو مشرانو څو میاشتې مخکې دا فیصله کړې وه چې ملالۍ یوسفزۍ دې ووژل شي او د هغې د وژلو لپاره یې وسلوال کسان ټاکلي وو. پرون پاکستانیانو په جوماتونو کې د هغې د روغتیا لپاره دعاګانې وکړلې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پریکړه منظور کړې ده چې د مالی هیواد ته چې د جنجالونو سره مخامخ دی د خارجي عسکرو د لیږلو لپاره لار هواروي. دغه پریکړه چې د رایو په مطلق اکثریت منظور شوې د لویدیځې افریقا هیوادونو ته 45 ورځې وخت ورکوي چې د نظامي مداخلې لپاره د یو پلان جزئیات وړاندې کړي. د مالی موقتی حکومت د خارجي قواو غوښتنه کړې ده چې اسلامي مبارز ډلې چې د دې کار په سر کې په بماکو کې له یوې کودتا څخه وروسته د شمالي مالي کنټرول ترلاسه کړی دی له هغه ملک څخه وباسي. د امنیت شورا د جمعې د ورځې په دې پریکړه کې هغه څه غندل شوي دي چې په شمالي مالي کې د هغې په قول د تروریستي عناصرو مخ په زیاتېدونکي راغونډېدل بلل شوي دي او همداراز بشري وضع یې هم خرابه سوې ده. پریکړې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کیمون څخه غوښتي دي چې د نظامي او امنیتي چارو کارپوهان چمتو کړي چې د لویدیځې افریقا د بلاک او د افریقایي اتحاد سازمان سره مرسته وکړي چې د پیشنهاد شوي قوې د برابرولو چارې سرته ورسوي. د امنیت شورا به په دوهمه پریکړه کې یو بل پلان چې ډېر مفصل به وي هم منظور کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د مصر د جمهور رئیس محمد مرسي طرفدارانو او مخالفینو پرون د جمعې په ورځ د قاهرې د تحریر په میدان کې شخړې او جګړې سره وکړې او دا له هغه وخت نه را پدې خوا چې دغه اسلام پال جمهور رئیس واک او اختیار ترلاسه کړی دی تر ټولو سختې شخړې وې. د محمد مرسی د اخوان المسلمین د غورځنګ غړو او د هغو ائتلافي ډلو غړو چې د دین او دولت د چارو بیلیدل غواړي بیلې مظاهرې جوړې کړې وې، خو دواړو خواوو یو پر بل باندې د ډبرو ګزارونه وکړل. د مصر د روغتیا وزیر وویل چې لږ تر لږه 12 تنه په دغه اخو ډب کې زخمي شوي دي. دغه شخړې وروسته له هغې نه منځته راغلی چې ښاغلي مرسی د مصر لوی څارنوال د پنجشنبې په ورځ له دې عمله برطرفه کړ چې یوې محکمې د راپرځول شوي جمهور رئیس حسنی مبارک طرفداران چې تیر کال په مظاهره چانو باندې وحشیانه بریدونه کړي وو تبریه کړل. په قاهره کې د مصر د ازادۍ د یوې مؤسسې رئیس امریکا غږ ته وویل چې د محکمې دې پریکړې جمهور رئیس مرسی په ښکاره باندې مایوسه کړی دی، خو هغې وویل چې دا کار جمهور رئیس ته دا واک او اختیار نه ورکوي چې لوی څارنوال دې برطرفه کړي.
د سوریه یاغیانو د هغه هیواد په تر ټولو ګڼ ښار کې د هوایي دفاع د یوې اډې د کنټرول په سر د حکومتي قواو سره نښته کړې ده. فعالین ویل چې یاغیانو پرون د جمعې په ورځ د حلب د ښار څخه د باندې د هوایي قواو په پوستې باندې حمله وکړه، مګر په دې اړه زیدو نقیز رپورټونه ورکړل شوي دي چې یاغیانو دغه پوسته نیولې ده کنه. د سوریې په څو نورو سیمو کې هم جګړو دوام درلود. د بشري حقوقو لپاره د سوریې د ابزرویټری په نامه مخالف مؤسسې ویل دي چې شپږ یاغیان د درعا په ولایت کې په یوې نظامي پوستې باندې د حملې په وخت وژل شوي دي. په دې حمله کې څوارلس حکومتي عسکر هم وژل شوي دي. دغې مؤسسې دا هم ویل دي چې د ادلیب، دایر الزور او حلب په ولایتونو کې هوایي بمباري او جګړې شوي دي. فعالین وایي چې د پنجشنبې په ورځ 260 کسه سوریایان په دې جګړو کې وژل شوي دي چې پکې شپږ اتیا ملکیان، 60 یاغیان، 14 تښتېدلي عسکر او 2 نوي حکومتي عسکر شامل وو. د دغو رپورټونو په اړه د حکومت لخوا کومه تفسیره نه ده سوې او سوریا ژورنالیستانو ته اجازه نه ورکوي چې په ازادۍ سره دې رپورټونه برابر کړي.
د جرمنی مشر انګلا مرکل د نړیوال وجهي صندوق هغه غوښتنه نه ده منلې چې ویلې دی یونان ته د نور وخت ورکړل شي چې د خپل بودیجې د کمولو غم وخوري. د جرمنی د مالیې د وزیر د انګلا مرکل دغه پریکړه پرون د جمعې په ورځ په ټوکیو کې د نړیوال وجهي صندوق په کلنۍ غونډه کې اعلان کړه. د دغه وجهي صندوق رئیس کریستین لاګارډ دا نظر ورکړ چې یونان ښایي دوه نور کلونه وخت ضرورت ولري چې خپل مالی ستونزې کنټرول کاندي. د جرمني د مالی وزیر وویل چې تر څو پورې چې پور ورکوونکي نړیوال وجهي صندوق، اروپایي کمیسیون او د اروپا مرکزي بانک د یونان د اقتصاد په حق له کوم راپور نوی خپور کړي، دا بل وخت نه مخکې وي چې د یونان په اړه د کومه پریکړه وسی. کریستین لاګارد خپل دغه نظر د پنجشنبې په ورځ وړاندې کړ او وی ویل چې د دوه اضافي کلونو ورکول به معقول او مرستندوی کار وي. د یونان مشرانو هم د دې اضافي کلونو غوښتنه کړې ده. نړیوال وجهي صندوق ویلې دي چې هغه اروپایي ملکونه چې په پورونو کې غرق دي که دې ته مجبور کړی شي چې خپل دغه را درانده پیټې دي ژر له اوږو نه لرې کړي، نو دا کار به اقتصاد ته زیان ورسوي.
اروپایي اتحاد وایي چې د اوکراین راتلونکي پارلماني انتخابات به د هغه هیواد د ډیموکراتیک اعتبار ازمویشت وي او د اوکراین د چارواکو څخه یې غوښتي دي چې د دې تضمین وکړي چې د ټولو ګوندونو او کاندیدانو سره مساوي چلند وسي. د اروپایي اتحاد د بهرنۍ پالیسۍ رئیس کاترین اشتون او د دغه اتحاد د پراختیا کمیشنر سټیفن فیولی پرون دا وینا وکړه. دوی د اوکراین د هغه لیکل شوي تعهد هرکلی وکړ چې وایي د انتخاباتو د څارنې د یوه کمیسیون د اجراتو سره سم به کار کوي او دا یې ومنل چې انتخابات به د نړیوالو معیارونو په اساس ترسره شي. مګر د اروپایي اتحاد چارواکو دا اندېښنه وښودله چې د اوکراین په تلویزیونونو کې د دوی په قول د ډیرو سیاسي نظرونو کمښت موجود دی او له کیف څخه یې وغوښتل چې د دې تضمین وکړي چې خلک پرتله سوي خپرونې وکتلی شي.
د نوبل د سولې جایزه اروپایي اتحاد ته ورکړل شوې ده. په اوسلو کې د ناروې د نوبل کمیټې پرون د جمعې په ورځ دا اعلان وکړ. دغه کمیټې وویل چې اروپایي اتحاد او د هغه مهمو غړو د څه د پاسه 62 کلونه را په دې خوا د سولې، دیموکراسۍ په لار کې د روغې جوړې په راوستلو او په اروپا کې د بشري حقوقو په پرمختګ کې زیات کار کړی دی. د نوبل د جایزې کمیټې وویل چې اروپایي اتحاد که څه هم چې دا اوس د زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او زیاتې ټولنیزې ستونزې هم لري، خو دغه کمیټه هیله لري چې خپله پاملرنه د اروپا هغه ثبات را پیدا کوونکي نقش ته واړوي چې اروپا یې د جګړې د یوې لویې وچې نه د سولې په لویه وچه بدله کړې ده.
او سپینمانی یو د جمهوریت ریاست لپاره د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید میشامنی دواړه د جمهوریت ریاست لپاره د دوو کاندیدانو د جمعې د ورځې د مناظره په حق له د بریالیتوب ادعا کوي. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو وس برا شو د دې پروګرام لومړی مطلب ته. اروپایي اتحاد سږ کال د نوبل د سولې جایزه وګټله. د نوبل د سولې د جایزې کمیټه وایي چې اروپایي اتحاد ته دغه جایزه د تیرو شپږو لسیزو په دوران کې په نړۍ کې د سولې، دیموکراسۍ او بشري حقوقو لپاره د کامیاب مبارزې په خاطر ورکړل شوې ده. د لندن نه د امریکا غږ خبریالې سلاهنسي په دې برخه کې یو راپورټ رالیږلی دی چې زموږ همکار سید سلیمان شاه به تاسو ته واوروي.
د نوبل د سولې د جایزې کمیټې پرون اعلان وکړ چې سکالی اروپایي اتحاد ته د سولې جایزه د دې لپاره ورکړه چې د ډیرو سختو اقتصادي مشکلاتو سره سره اروپایي اتحاد زیات بریالیتوبونه حاصل کړي دي. د نوبل د سولې د جایزې د کمیټې رئیس توربان جاګلن وایي چې اروپایي اتحاد د اروپا په قاره کې د جنگ نه وروسته سوله قائم کړه.
The European Union is currently undergoing grave economic difficulties and considerable social unrest.
اروپایي اتحاد فعلاً د ډیرو سختو اقتصادي ستونزو او د پاملرنې وړ ټولنیزو ناکراریو سره مخ ده. خو بیا هم د ناروی د نوبل د سولې د جایزې کمیټه غواړي د اروپایي اتحاد تر ټولو غټه کامیابي، یعنی د سولې، روغې جوړې، دیموکراسي او بشري حقوقو په خاطر کامیاب مبارزه په پام کې ونیسي.
د شلمې میلادي پیړۍ په لومړۍ نیمایي کې په اروپا کې د دوو نړیوالو جنګونو په دوران کې په میلیونونو خلک وژل شو او هم یې دغه براعظم په څو ټوټو باندې وویشه. کله چې په 1915 میلادي کال کې دوهم نړیوال جنگ پای ته رسیده، نو ځینو خلکو سره دا فکر پیدا شو چې نور د جنگ د پای ته رسولو لپاره باید عملاً کار وشي، چې د همدغو هلو ځلو په نتیجه کې اروپایي اتحاد جوړ شو. اروپایي اتحاد فعلاً ویش غړي لري او په 19 ملکونو کې یورو د واحد پولي په توګه چلیږي. د اروپایي اتحاد د غړو ترمنځ سرحدونه آزاد دي او د هر هیواد وګړي کولی شي چې په اسانۍ پکې سفر وکړي. هغه ملکونه چې په یو زمانه کې یو د بل وینو ته تګی ناستو اوس دوستان دي. د اروپایي اتحاد د کمیسیون رئیس هرمن وان رامپای وای:
وی آر آل ویری پراود and we that means not only the european leaders all the european citizens
mo tol pa de jaize bandi wiaru aw zmuj maqsad yawazi de europai ittihadi mashan na balki de usani nasl aw de makhkani naslunu tol europai usidun ki di
اروپایي اتحاد ته د نوبل د سولې جایزه په یو ډیر مشکل پړاو کې ورکړ شوې، ځکه چې ځینې غړي د ډیر سخت اقتصادي بحران سره مخ دي او د یورو د مستقبل په باب هم د غړو ترمنځ سیاسي ناندرۍ راپیدا شوې دي. د عفو د نړیوال سازمان غړی ډیوډ ډایز وایي چې د اروپایي اتحاد ځینې غړي د بشري حقوقو په اړه سمه سابقه نه لري او نه سیاسي عزم لري چې مخه ونیسي. د نوبل د سولې جایزه $1,000,000 نقد ارزښت لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو، تاسو په هیګی چې په امریکا کې د ولسمشری لپاره سخت مبارزه روانه دي. د جمهوریت غوښتونکو او دیموکرات ګوند د جمهور رئیس مرستیالانو جو بایدن او پال رایان د پنځشنبه په ماسخوتن د 90 دقیقو لپاره مباحثه وکړه. د امریکا غږ آشنا رادیو همکار نوشابه آشنا د اوهایو د پوهنتون له استاد عالم پاین سره په دې برخه کې مرکه کړې ده. راځي اوس به په دې برخه کې د هغه نظر واورو.
پاین پال د ولسمشر اوباما په حکومت د سي انتقاد درلود چې د تروریزم خلاف جګړه کې ناسمه رهبری کړې ده او دای د اوباما د حکومت استخباراتي ناکامي ګڼلې ده. ستاسو په نظر د جمهور رئیس اوباما حکومت د ترهګرۍ خلاف جګړې کې هغه څه ترلاسه کړل چې ژمنه یې کړې وه؟
اصلي کې خداشته د انتخاباتي مبارزې دي، نو په دې مبارزو کې دوی که یو څه رښتیا هم د یو چا نقص او تقصیر وي هم دوی یادوي او که نه وي هم یادوي، دا ملامتي او پر بل شا باندې تپوي دوی. دا کار چې په لیبیا کې سوی دی، دا که هر څونه امریکایانو نسه کولی چې په د خپل سفارت کې، دا قونسلګری وه، اصلي کې سفارت هم نو، سفیر به قونسلګری ته ورغلی و. چې که لس کسه، 15 کسه، که شل کسه امریکایان هم وای، دوی نسو کولای چې دا دفاع باید وکړي. نو دا انتقاد د دوی د بې ځای انتقاد دی. دوی د متخصصینو چې مطالعه کړی ده په مملکت کې چې د سفارت او کنسولګری وي هغه مملکت مسؤل دی
بله.
دا باید وساتي د کوربه ملک باید د هغه ساتنه وکړي او بله. دا په خپل د دلیل هم چې د دیموکراتان وایي هغه دغه د وایدا د کوربه مسؤلیت
بله. پال په دیموکرات حکومت دا انتقاد هم کړی دی چې د ایران د اټومي پروګرام تهدید ډیر عادي نسی او په ساتي سترګورته ګوري. تاسو په نظر د ایران اټومي پروګرام د امریکا د خارجي سیاست لپاره په کومو دلیلونو ډیر مهم دی؟
څه چې د اوباما حکومت ډیر سخت اقتصادي بندیزونه پر ایران باندې لګولې دي. دا د موږ تاسو ټول په خبرو چې په ایران کې ډیر یو بد حالت اقتصادي مشکلات ست د خپل تیل نس خرڅولای پر مملکو باندې. نو دا د اوباما حکومت وايي وای دا بندیزونه باید ولګول شي چې ایران په خپل مجبور است چې دا اسلحه جوړ نه کړي. دا چې موږ نو څه کولای چې وسپوزو په یو مشکو په یو پلا په عراق باندې حمله وکړه. بیا افغانستان کې مسکر اوس دا دریم مملکت هم او بیا یې ورته وویل چې که تاسو جمهور خواهان غواړي چې په ایران باندې حمله وکړي نو وایست امریکا او ملت وو چې موږ غواړو چې په یو دریم جنگ کې هم پر دې مملکت چې کوي تاسو څه چې موږ کړی دی هغه باندې زونه دي ته باندې زو که کار ونه کوي په اخیره مرحله کې د حمله کول او دا شیان د اخیره مسله ده. دا یو مسؤلیت خبره ده چې په مملکت کې به څه کېږي. امریکا به ورته خپل اسکر باندې پیاده کوي.
دواړه ګوندونه وایي چې په افغانستان کې د 2014 کال د انتقال د پروسې د تکمیلېدو سره موافقه لري، خو جمهوری غوښتونکي وایي د اوباما حکومت به په افغانستان کې تیرې لاسته راوړنې بیا داسې د لاسه ورکړي لکه څنګه چې په عراق کې د لاسه ورکړي. څه فکر کوي، دا یوازې یو ګوندي سیاسي نیوکه ده که په رښتیا په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې باید د امریکا حکومت د ترلاسه شوو لاسته راوړنو لپاره جدي ستراتیژي تعین کړي؟
د دوه نظر دي. یو نظر خو په خپله دا جمهوری خواهان اوس په داسې حالت کې دي چې دوی غواړي چې دا سپینه ماڼۍ یا د امریکا ریاست جمهوری دوی ته انتقال وکړي په آینده انتخاباتو کې. نو دا هغه د پاره هر رقم دلایل دوی پیدا کوي. دغه د افغانستان مسله د اوباما د حکومت پالیسي چې ده په افغانستان کې هغه د امریکا د متحدینو په ګډه دا پالیسي اختیار شوې ده چې په 2014 کال کې به د امریکا عسکر براوزي ټول نه راوځي. البته یو تعداد په هیڅ معاونینو همکارانو پاتې کیږي. نو ویلي دي چې موږ د خپل عسکر باسو د افغانستان کولای شي چې خپل ځان دفاع دي په خپل وکړي. موږ تر ابده پورې نشو کولای چې امریکا به د افغانستان دفاع وساتي دا تر څه وخت پورې. نو افغانان باید خپل د خپل دفاع په خپل وکړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو قدر منوریدونکو اوس به د دې ساعت لاند خبرونه واوري.
د وردګو والی عبدالمجید خان وایي چې دوه خارجان چې یو امریکایي او بل کاناډایی دي تښتول شوی دي. د پاکستان پولیسو په هغه څوار سکلون انجلی باندې د حمله په تور چې د طالبان له خوا د زور باندې سوی او زخمی سوی ده څو تنه نیولې دي. نړیوالو د حمله د طالبانو لوی جنایت بلل دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پریکړه منظور کړې ده چې د مالی هیواد چې د جنجالونو سره مخامخ دي د خارجي عسکرو د لیږلو لپاره لار هواروي. او د مصر د جمهور رئیس محمد مرسي طرفدارانو او مخالفینو پرون د جمعې پر ورځ د قاهرې د تحریر په میدان کې شخړې او جګړې سره کړې چې دا د هغه وخت را پدې خوا چې دغه اسلام پاله جمهور رئیس واک اختیار ترلاسه کړی دي تر ټولو سختې شخړې وې.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 3.5.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدر منوریدونکو، د افغانستان د سوداګرۍ وزیر ډاکټر احدی ننګرهار ته سفر کړی دی او رسنیو ته ویلي دي چې د ننګرهار په صنعتي پارک کې به د ځمکو د ویشلو کار پیل شي. اوس په دې برخه کې نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو له خبريال لال پاچا آزمون نووري.
افغانستان د سوداګرۍ وزیر ډاکټر انور الحق احدی ننګرهار ته د خپل کاري سفر په ترڅ کې رسنیو ته وویل چې دوی غواړي په راتلونکو څو میاشتو کې دغه ولایت په صنعتي پارکونو کې د فابریکو د جوړولو لپاره د ځمکو ویش لړۍ پیل کړي. او همدارنګه د نفتی موادو د ذخیره کولو لپاره پر شتو ذخایرو سربیره یو لړ نور ذخایر هم جوړ کړي. احدی وای چې د دغه پارکونه لنګدې ولیدل او د خپلو چارو د تر سره کولو لپاره یو شمیر سوداګرو سره هم لید کاته وکړل.
مهم کار زمونږه د صنعتي پارکونو لیدل وو. دلته مونږ درې پارکونه لرو، یو د شیخ مصری پارک ته، بل د قالینو پارک ته، او بل د سر شاهی پارک ته. مخکې سر شاهی پارک ته لاړو، له نږدې نه مو کار ولید. دا څو کاله کېږي اس بانک جانی ورباندې کار کوي، خو کارونه یې لږ ذره سرعت یې څه کم و. سږ کال یې خپله د احصالو بودیجې نه تقریبا یو دوه میلیون ډالر ورباندې مصرف شول. څه دا د برق پایې او ځینې زیربنایي کارونه هلته اجرا شول. انشاءالله چې مونږ تقریبا آماده یو چې دلته توزیع د ځمکې شروع کړو په ایسار شاهي پارک کې، صنعتي پارک کې، او متشبثین چې غواړي چې هلته خپلې فابریکې جوړې کړي کولی شي چې خپل درخواستګانې سره د هغه پلان د کاري ایسا مدیریت ته یا د ایسا ادارې ته ورکی، او مونږ به په کم وخت کې انشاءالله په غیر ارتباط باندې تصمیم نیسو.
دا وایي چې اوس مهال په ختیځ زون کې د 1300 ټنو په ظرفیت د نفتی موادو ذخیره شته. دوی هڅه کوي چې د ګازو لپاره هم له ذخیره جوړ کړي.
د ذخایرو په ارتباط باندې باید مونږ دلته د شرقي زون لپاره ذخایر شته جوړ کړو. فعلا په حدود 1300 ټنو پورې ذخیره لرو، او په آینده کې مواد نفتی یا تصدی مواد نفتی به د بین المللي جوینز نه تیل اخلي، او دلته به یو څه ذخایر دي. فعلا مونږ د غاز مایع ذخایر دلته نه لرو. ممکن په راتلونکي کال کې به د 1500 تر 0 ټنو پورې ذخیره دلته جوړوو.
په ایسار شهید دخته کې د فابریکو خاوندانو ته به د ځمکو د ویش لړۍ پیل کړي، او همدارنګه د شیخ مصری په صنعتي پارک کې به هم پر فابریکه لرونکو ځمکه وویشي. احادی و یو شمیر نړیوالو ټولنو ورسره ژمنه کړې چې د حصار شهید دښتې برېښنا ستونزه هم حل کړي. ډاکټر احادی وایي دوی غواړي له پاکستان سره ښې سوداګریزې اړیکې ولري. هغه کومې ترانزیټي ستونزې چې موجودې وي هغه هم اوس مهال یو څه حل شوي. تمه ده چې له ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې هیڅ ستونزه ونه لري. ډاکټر احادی د هغو موټرو په ارتباط چې اوس مهال له محصول او نمبر پلیټه پاتې دي همدومره وویل چې دوی یو مهال د بهرني شټرینګ لرونکو موټرو ته اجازه ورکړه. زیات شمیر راوارد شول، محصول او د نمبر پلیټ ستونزه یې حل شوه، خو یو څه موټرې پاتې شوې. د دغه موضوع په رسمي ډول کابینې ته وړاندې کړه. کابینې په دې اړه منفي ځواب ورکړ. د ننګرهار چارواکو د سوداګرۍ وزیر ته په دغه ولایت کې د نفتي موادو ذخیره کولو لپاره د زیاتو ذخایرو وړاندیز وکړ. د ننګرهار سوداګر تر ډیره په دغه ولایت کې د برېښنا له نشتون سر ټکوي، او وایي چې که چیرته ورته د برېښنا ستونزه حل شي نو په دغه ولایت کې به په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د شمالي او جنوبي وزیرستان حالاتو د پکتیکا په ولایت باندې چې د دغو سیمو سره پوله لري څه اغیزه کړې ده؟ دا هغه پوښتنه ده چې زموږ همکار اکرام شینواری د پکتیکا د والي محب الله سمیم سره په مرکه کې مطرح کړې ده. اوس به دغه مرکه واورئ.
پکتیکا ولایت مساحت خورا پراخ او لوی مساحت، او له گاونډي هیواد سره نږدې 300 کیلومتره اوږده پوله لري له پاکستان سره. دا چې یو اسیب پذیر ولایت او شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، د بلوچستان ایالت ټولو هیوادوالو ته معلوم ده چلته مخالفینو ځالې په دغو ساحو کې دي، او مخالفین همیشه هڅه کوي چې له دغه سرحد نه په هغو ساحو کې چې هغه جنگلزار ساحې دي یا غرنیزې ساحې دي له دونه راواوړي، او دلته یو ورانکار عمل ترسره کړي او بیرته په کم وخت کې واوړي. خو له نیکه مرغه زموږ د امنیتي ځواکونو د ښې همغږۍ په نتیجه کې، او د دوی د ښو ظرفیتونو ترلاسه کولو په نتیجه کې اوس مخالفین په ټولو ساحو کې نسي کولای چې مزاحمتونه ایجاد کړي. په بعضې لارو کې دوی په پلي توګه یا په پیاده توګه را اوړي. کله چې دلته وغواړي چې زموږ په یو مرکز یا په کومه پوسته باندې دوی برید وکړي، خو همیشه چې دوی داسې یو حرکت کړی د دوی له ناکامۍ او ماتې سره مخ شوي دي، یا هلته دوی له منځه تللي دي، او یا هم بیرته په تیښته باندې بریالي شوي دي. له نیکه مرغه په دې وروستیو کې پکتیکا تاسوینه چې د بهبود خواله خواته تللی ده الته موسمیز پولیس ایجاد کړی دی الته که همغږی ده الته ولسونه را سره مرسته کوي نو اوس تر ډیره بریدا وضعیت ښه ده او دا به ان شاء الله نور هم د بهبود خواته لاړ شي
ولی سه جنوبی وزیرستان شمالی وزیرستان ځانګړي ډول باندې د القاعده د دلی د پلویانو ملاتړ او جنگلو مرکزونه دي د سړي پکوډو چې دغه سیمونه دغه جنگلي نور خصيمو ته تللي دي
کله چې مخالفین د خواته را اوړي یا په عملیاتو کې نیول کیږي او یا دوی لمنځ ځي ډیری وخت داسې اسناد نه دي نه ترلاسه کیږي چې هغه په حقاني شبکه پورې یا په القاعده ډلې پورې تړلي وسلوال وي داسې څرګندیږي چې دوی اوس هم په شمالي وزیرستان کې او په جنوبي وزیرستان کې اډې لري او ځالې لري او هلته دوی ژوند کوي
په پکتیکا کې هم په ځینو سیمو کې خلک د حکومت مخالف وسلوالو په خلاف راپورته شول دا حرکت اوس کوم ځای ته رسېدلی دی
دا چې اوس ولسونه په هر څه پوهېږي له نیکه مرغه دي دوی اوس وړتیا وي یا پوهه لوړه شوې ده یعنې د خپل دوست او دښمن د تفکیک او جلاوالي ښه درک پکې شته په ټولو ولسونو کې او دوی اوس په دې پوهېږي چې د افغانستان اسلامي دولت ماته ښیرازي راوړي ماته خیر راوړي ماته سهولت راوړي ماته پرمختګ او انکشاف راوړي ماته پوهه راوړي او د دې هیواد دښمنان یا په ځانګړې توګه د وسلوال مخالفین د هر پرمختګ مخه نیسي نو په دې باندې ولسونه پوهېږي په پکتیکا کې په مختلفو ولسوالیو کې دا قیامونه وشول خلک راپورته شول دوی په ضد باندې شعارونه ورکړل حتی دغه پکتیکاوالو بچاندي چې اوس په سیمه ییزو پولیسو کې په مختلفو ولسوالیو کې د تنظیم شوي دي په دې لوکو کې خدمت کوي او نه غواړي چې مخالفین دوی په کلیو کې ژوند وکړي یا ووسیږي او یا هلته دوی کوم ورانکار عمل ترسره کړي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
د بشري حقوقو او کار په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال مایکل پوزنر وایي چې اوس هم په نړۍ کې د يهوديانو سره زیاتې سته هغه د ایران د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد هو خبر ته اشاره وکړه چې د هولیکاست پاړی کړی دی هولیکاست هغه پیښه ده چې 5 میلیونه يهوديان د نازی جرمني له خوا پکښې ووژل شول احمدی نژاد دغه پیښه ته دروغ ویل او د يهوديانو ملک ته د یو تومور خطاب وکړ په وینزویلا کې بیا دولتي رسنوی او په خپل جمهور رئیس هوګو چاویز د يهوديانو ضد یو شمیر بیانونه ورکړي دي همدارز د منځنی ختیځ په شمیر هیوادونو کې سرمقالې چې یا کارتونونو په شکل و او یا هم مزامین و چاپسی وې دي چې يهوديان پکښې د شیطان شکل لري او يهودي مشرانو د نازیانو سره مقایسه کړې دي همدارنګ د هولیکاست نه هم پکښې انکار سوې دي او یا هم ستاینه سوې ده دا مهمه ده چې د حکومت د مشرانو انتخاب سو چارواکو او د ټولنې او مذهبي مشرانو له خوا د يهودیت ضد احساسات نه یوازې وڅارل سي او رپورټ ورکول سي بلکې چیلنج هم سي په دې وروستیو وختونو کې د اتریش جمهور رئیس په عامه منظر کې یو سیاستمدار په دې وغانده چې په خپل فیسبوک باندې یو داسې کارتون اچولی وو چې په ښکاره د يهودیت سره ضدیت پکې معلومېده یو بل شی چې د يهودیانو سره د ضدیت په مقابل کې باید ورباندې کار وسي هغه ځوانان دي د ځوانانو نظریات او ارزښتونه په کم عمر کې د مکتب د کتابونو په ذریعه شکل اخلي متاسفانه داسې ځایونه هم سه چې اوس هم پکې ماشومانو ته نفرت ښودل کیږي د امریکا مرستیال وزیر پوزنر ویل چې موږ باید خپلې هغې هڅې دوچنده کړو چې د مکتبونو او یا د هغو ډلو په مقابل کې کوو چې خلکو ته د نفرت ذهنیت ورکوي او تشدد ورته ستایي د قانون نافذول بیا یو بل وسیله ده چې د يهودیت سره د ضدیت په خلاف مبارزه غشتلې کوي د امریکا متحده ایالات اوس یو شمیر د قانون نافذونکو ادارو ته روزنه ورکوي د هغو جنایتو په برخه کې کار کوي چې داسې په ځیره ولسونو په خلاف ترسره کیږي په دې کې هغه ملکونه هم شامل دي چې د يهودیانو ټولنې پکښې د خطر احساس کوي د امریکا متحده ایالات غواړي چې د بیلابیلو مذهبونو د ځوانانو لپاره د یو داسې مملکت حیثیت ولري چې د نفرت نه بغیر پکې ژوند وکړي دوه کاله وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د فیسبوک د پاڼې په مټ یو کمپاین چې د 2012 کال د نفرت په مقابل کې د وخت په نامه یادېدی پیل کړ او د نړۍ د بیلابیلو ځوانانو نه وغوښتل چې د یو ساعت لپاره د یو بل چا لپاره کار وکړي د د یو داسې کس لپاره چې سر و شکل یې د ده په شان نه وي یا یې ژوند او عقیده د ده په شان نه وي. که څه هم دغه ډول یو شمېر نورې هڅې هم سوي دي، خو دا واضح ده چې د یهودیت سره ضدیت ډېر سوی دی. لکه څنګه چې مرستیال وزیر پوزنر وایي، موږ باید ځانونه د یوې اوږدې مبارزې لپاره تیار کړو. د یهودیانو سره د ضدیت په مقابل کې مبارزه ډېر کار غواړي. دغه دلیل دی چې موږ باید په ګډه په دې اړه کار وکړو او خپلې ژمنې ته زور ورکړو، تر څو په ټوله نړۍ کې د آزادۍ او عدالت لپاره کار وسي.
درنو اوریدونکو، سرمقاله مو واورېده چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ. دا پروګرام په همدې ځای پاتې رسیږي، خو په دې پسې د دریخ خپرونه مه هېروئ.